درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه 19 پروگرام د ژوند رنگونو ته بیل شوی دی، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. په ایران کې د یو شمیر افغانانو په شمول لسګونه کسان اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانسونو ریپورت ورکړی چې لږ تر لږه 13 تنه په همدان، 22 تنه په قم او 2 تنه په تهران کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی ادعا کړی چې د تهران په لویدیځ کې دوه غیر مجاز بهرنیو اتباعو د اسرائیلو رابطه د ایران د دولتي راډیو تلویزیون او د چارواکي ادرسونه د واتس اپ له لارې شریک کړي وو. هغه ادعا کړی چې دغه کسانو د هر یو ادرس په بدل کې $2000 ترلاسه کړي دي. په دې ویډیو کې چې اعتبار یې ازادي راډیو نشي تاییدولی، ظاهرا دوه افغان کډوال اعتراف کوي چې د صداو سیما او د یو بل چارواکي ادرسونه یې په واتس اپ کې یو کس ته ورلیږلي وو. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د ایران حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. هغه ویلي دي چې په ایران کې څه باندې 5 میلیونه افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نن د ایران او اسرائیلو د بریدونو 9مه ورځ ده. ریپورټونه وایي پر ایران د اسرائیلو په تازه بریدونو کې یو بل لوړپوړی قومندان هم وژل شوی دی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د قدس ځواکونو د فلسطین څانګې مشر او د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتو قومندان محمد سعید ایزیدی نن په قم ښار کې په یو برید کې وژلی. په قم کې یو بل کس هم وژل شوی چې ایرانی رسنیو یو 14 کلن ځوان احسان قاسمی بللی. نن اسرائیلو په اصفهان کې اتمی سایتونه 2 وار په نښه کړل. اسرائیلو لسګونه ایرانی لوړپوړي قوماندانان او جنرالان وژلي چې پرون یې هم وایي د ایران د سپا د ځواکونو د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو قوماندان امین پورجوتکی په اهواز کې وژلی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلی چې هیواد به هیڅکله له پاکستان سره د سند د اوبو تړون بیا احیا نه کړي. امیت شاه ویلی پاکستان ته د بهیدونکو اوبو مخه به راتاو او په هند کې به دننه مصرف شي. هند د سند د اوبو تړون د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سیلانیانو په یو ډله باندې د وسلوالو له برید وروسته وځنډاو. د سند اوبو تړون په 1968 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی. د دغه تړون په اساس د هند د دریو لویو سندونو اوبو پاکستان ته بهیږي چې نږدې 80% پاکستانی بزګرانو ته اوبو تضمینوي. پاکستان د تړون ځنډول غیر قانوني او د جګړې عمل بللی دی. او افغان فوټبالر نادیا ندیم د ډنمارک ملي لوبډلې ته ستنیږي. هغه د 1300 غیر حاضرۍ وروسته د 2015 کال د اروپا اتلولۍ کې د ډنمارک لپاره بیا لوبې کولو ته چمتو ده. د 2015 کال د اروپا د ښځو اتلولۍ د جولای په 2 نیټه په سویس کې پیلېږي. د ډنمارک د ښځو روزونکي اندري جګلیټز ویلي دي نادیا ندیم داسې لوبغاړې ده چې کولی شي د لوبې رخ بدل کړي. 30 کلنه نادیا ندیم چې د مسلکي فوټبالر سربیره ډاکټر هم ده په 12 کلنۍ کې له افغانستانه وتلې. هغې مخکې په انګلستان کې د مانچستر سیټي، په فرانسه کې د پارسان جرمن او په ایټالیا کې د ای سي میلان لپاره لوبې کړي دي. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
درنو او خوږو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. د خبرونه د شفیق احیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د زراعتي ستونزو د حل د لارو چارو په اړه خپل میلمه انجینر مسعود شاه احمدی صاحب سره چې د زراعت په خوانی استاد یې خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د دې هیواد کرنیز حاصلات 50% کې کم شوي دي. یوناما دا خبره د تیرې سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نیغ په نیغه ګواښي. کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده. حاصلات اوس 50% کې کم شي. په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي او ترې ګالي. استاد احمدي ډېره ډېره مننه چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړه او زموږ میلمه است. مهربان یاست استاد احمدي.
السلام علیکم. خدای جان زما جاوړی.
بله بله ستاسو غږ ستاسو مهرباني.
دا هر څه تر مخه سلامونه او نیکیلې تاسو ستاسو دردام کارانو ټول اوریدونکو او نیکون له دې وخت چې جوړ او غږ بیس بالکل کوم موضوع چې تاسو نن وړاندې کړی د دې موضوع باندې د افغانستان کې په خاص توګه د اقلیم بدلون چې سږ کال د نور کلونو په پرتله اقلیم ډېر زیات بدلون کړی دی. حتی د پسرلي په جریان کې کله به هوا یخه شوله کله به ګرمه شول چې دا پر کښتونه ډېر منفي اثر درلودي او د حاصلات په کمښت کې مثبت رول درلودي. ځکه د پسرلي په جریان کې کله چې غنم وده کوي د ودې په جریان کې پر غنمو چې کله ډېره ګرمي راله یا هوا ګرمه شوله اقلیم بدلون ومومي په دا صورت کې غنم د تخوالي مرحلې ته لاړله چې دا نه تخه کړل او وږی ژر راوېستله چې دا خپل پر غنم باندې ډېر منفي اثر وکړي او د غنم حاصلات کې ډېر کمښت رامنځته شو. کروندګر دا فکر کوي چې د دې ستونزه یوازې د تخم یا کودونو څخه ده ولې غټ مشکل څه شکال د اقلیمي بدلونو دا راته څنګه نور مختلف مسائل دي چې هغه وبو کمښت دی په افغانستان کې ورته تربلې ترمځکې لاندې وبچې دي هغه ورته تربلې پر کمېدو دي او ښته روان دي ځکه په ټول ولسوالۍ او ولایتونو کې کروندګر کوشش کوي چې ورته تربلې برمې زیاتې ووهي او د برمو وحل د ځمکې د پاره داسې دي لکه غلبېل کوي د ځمکې سره سره کول دي او د ځمکې لاندې هغه ذخیروي وبچې پاتې وي هغه راباسي او هغه مصرفوي. دا هتا مشکل کله دی توای چې تاسو راتلین کې نسلونو د فار هم څنګه پلیټ دی او دا وبځه کوي د دې شبدل چې دی هغه موږ توار وار دی تویلې دی چې تاسو کوشش وکړي چې د ډریپ سیستم څخه کار واخلي ولی متاسفانه په ځینی باغونه یا کښتونه کې د لسکونو خنیوالې د یوې خنیوالې تر لسکونو فرې برمه موجودیت ادا چې باغونه او کښتونه ست چې 15 برمه لس برمه شل برمه حتی نڅلويش برمه لا مخفل او ریبلې دي او 15 میں په باغ کې لیبلې دي چې 15 برمه موجوده وي چې دا خپل د غسمې او بکموي او ډیر دوبه په سپما کې غیر منظم رول لري. نو کوشش باید وسی چې پراتلون کې ټول هغه کسان چې د کښتونو او باغونو سره کار لري باید د ډریپ سیستم څخه کار واخلي او بل د اوبو منظم استعمال کړي چې کروندګرو ته زیاتره وخت زیاتې اوبه په لاس ورسي یا د اوبو د کمښت سره مخ شي او یا هم زیاتې اوبه په لاس ورسي په هغه صورت کې دی نباتات ته په غیر منظمه توګه اوبه ورکوي چې د اوبو ورکول د نباتات لپاره د ستمن تمنې خپل مسائل لري دا موږ به تر اصلات مرول لري ځکه د وګوز چې دی هغه د امداز لپاره یو ځینې مسائل او د وګور کمالي د افات لپاره سازمانو کچيري کروندګر کښتونه ته لږه باور کې هغه به د افات او شکار کیږي او کزياتي باور کې د امراض شکار کیږي به نو کوشش باید وسی چې وبا په منظمه توګه مسلکی توګه او په داسې طریقه سره ورته چې هغه کښتونه ته زیان ونه رسوي درېم د خاورې شنل بکول زه فکر کوم چې کوشش کوي چې خپل خاورې همزه کې تاسو توګه کولبه چې سره چې کولبه توایي یعنی د نو صحه او په لري کولبه کوي چې په دا صورت کې زیاتره وخت ځکه زیاتې وبوم نشي جذبولای او ساتلای نو البته تخمونه هم څه ټکي څنګه کوي یا شاته لات نور کوي او یا هم خپل رشید نه فراخوي نو په هغه صورت کې د اسلحه کمښت کې ډېر منفي رول لري، مثبت رول لري چې هغه مثلا حاصلات کمیږي.
مننه.
او بل د تخمونو منظم کرل دي، دوی ته د تخمونو مناسب وختونه نه یو معلوم، اندازې او طریقې نه یو معلومې. ځینې کروندګر تر حد زیات تخمونه کوي، هغه مثلا په یوه کښت کې مثلا د کیلو په حساب درې یا څلور کیلو کښت ته اړتیا یې دي، هغه لس کیلو یا اته کیلو کوي، یا د منکټ پر اساس اوس د غنمو کر دي مثلا درې یا څلور کیلو غنم، دغه څلور منه غنمو ته اړتیا ده، ولدی را ولدی شپږ منه اوه منه غنم ډېر ګڼ کړي، چې د ګڼې کرنې یوه منفي پایله دا ده چې هغه د حاصلات په کمښت کې مثبت رول لري. د غنمو وږي کوچنۍ راځي او هم دغه دانې کوچنۍ راځي او حاصلات کمیږي. دا یوازې په غنمو کې نه، ولې په هر کښت کې که چېرې ډېره ګڼه کرنه وسي هغه پر حاصلاتو منفي رول لري. او د مرضونو او آفتونو پر وخت نه کنټرول تر ټولو اساسي مشکل دی، چې کروندګر ته امراض او آفات پر خپل وخت نه کمیږي. دوی کوشش کوي هغه وخت دوا پاشي وکړي چې هغه وخت د دوی کښتونه ټوله متضرر شوي، یا آفات ډېره سخت حمله پر کړي، یا امراض ډېره سخت حمله کړي. نو په هغه صورت کې دوی بازار ته ځي، د امراض او آفاتو ځینې دواوې راوړي او پر کښتونه یې پاشي، چې په دغه وختونو کې موږ دوی ته وایو چې په دغه شدید حالت کې که چېرې تاسو دوا پاشي هم وکړئ، دا د هغه مریض په رقم دي چې هغه په هسپتال کې د کوما په حالت کې، او تاسو هغه ته دواوې ورکوئ. ولې نه کوئ تر مخه دوا پاشي وکړئ؟ در مخه دوا پاشي دا ګټه لري چې امراض او آفات ځینې بربدېږي، او بل آفات او امراض چندانې وده نه شي کولی. نو په هغه صورت کې مهمه ده چې هر کروندګر د یوه وار څخه تر درې وارې تر مخه د دې چې مرض او آفت پېښېږي باید دوا پاشي وکړي. او یو ګټه بله بدبختي چې ده، هغه دا ده چې حتی زیاتره دوکانداران یا هغه کسان په دې برخه کې دوا فروشي کوي یا زهر فروشي، دې ته خو موږ اصلا د آفات او امراض دغه کنټرولونکي دواوې چې دي دې ته موږ زهر وایو. د دغه زهر په استعمال طریقه خواص او د شانه نه پېږي، حتی کروندګرو ته وایي چې تاسو د راس خپل په خوښه د دوا یو ځای، یعنی په دکان کې دوا پرته یي چې کله کروندګر هغه خوښوي اټکلیې را اخلي بیا یې کاروي، یا دوی د هغه په استعمال نه پېږي. طریقې او اندازې نه ورته معلومېږي، غیر مسلکي طریقې او اندازې ورته وایي، چې په هغه صورت سره هم کتون ته ډېر غټ زیان رسېږي. د مسلکیانو مشورې نه منل، زیاتره کروندګر تل به هڅه کوي چې ځان تر مسلکیانو بالا وبولي. ان دوی کله کله مسلکیانو ته وایي چې موږ تر تاسو ډېره تجربه لرو، تاسو خو یوازې د کتاب د مخه یو څه ویلي دي، نور په شسر نه خلاصېږي. ولې اوس پخواني مسلکیان نه دي؟ مسلکیان اوس عملا کارونه کوي، تجربې ترلاسه کوي، او کوشش کوي چې دا څه رامنځته کړي چې هغه د بزګر او هېواد په ګټه تمام شي. نو پر ټولو کروندګرو مې دا غږ دی چې په آینده کې باید د مسلکیانو سره مشورې وکړي. بیا زه سل فیصده باور یم که چېرې دوی ته سل فیصده ګټه نه رسېږي، اتیا فیصده اویا فیصده ګټه خو باتمن د مسلکي د لارې ور ورسېږي، چې هغه د دوی د کښتونو په پلار والی رامنځته کوي. بل مشکل دا دی په افغانستان کې د سپینې سرې او د تورې سرې استعمال بیخي زیات دی، ولې په نورو پرمختللو هېوادونو کې هېڅ کله د تور او سپین امبار زیات نه کاریږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې زیاته بوره یا زیاته مالګه وخوري، هغه د ده په وجود کې بې نظمي رامنځته کوي، او دلته انټاګونیزم وایي. کله چې یو شی زیاتېږي یا یو عنصر زیاتېږي په یو بل عنصر کمیږي، نو دلته انټاګونیستي عملیه رامنځته کېږي، هغه مشکلات پېښوي. مثلا زه دې ته مثال ورکوم، کله چې دوی سپین امبارونه زیات کاروي، په دغه صورت کې یو انټاګونیستي ضد نقیص عمل رامنځته کېږي چې هغه د کلسیم کمښت رامنځته کېږي. او زموږ کروندګر حتی د کلسیم پوهېږي نه، او د کلسیم په استعمال نه پوهېږي، او کلسیم کښت لپاره دومره اساسي عنصر دی چې د ټولو بوټو حجروي ویش، د میوې نیول، د میوې کیفیت سمول، د میوې غټول په کلسیم پورې اړه لري. کله چې دوی زیاته سپینه سره کار کوي، د بوټي یا ونې شنه برخه زیاتېږي، ولې پر حاصلاتو ډېر منفي رول لري. نو دی پلا تور کو دی تور سره کار کی چې دی پیور توای په هغه کې سره نایتروجن موجود وي بیا کله داغه سربیره په سپینه سره کار کی چې یوریا ورته وای شپږ څلوېښت فیصد هغه ده چې دا ډیره غټه بې نظمي رامنځته کوي. ولې په نورو نړیوال هیوادونو کې انتقاوي کاریږي؟ انتقا هغه کودونه یا غذایي مواد دي چې نایتروجن، فاسفورس او پوتاشیم درې سره عناصر پکښې موجود دي. اوس د هغو فیصدي هم ثابتې وي. اوس جاپان دی په خپل ټولو کښتونو کې لس فیصد انتقاوي کاروي، عمومي باغونو او کښتونو ته چې هغه لس فیصد نایتروجن، لس فیصد فاسفورس او لس پوتاشیم دی. ولې په افغانستان کې بیا هم بزګر دغه فیصدي نه خوښوي؟ دوی کوښښ کوي چې زیاتې چیزې او ډېرې فیصدي والا انتقاوي یا نور کوتونه کار کړي. چې اوس مروجه په افغانستان کې شل شل فیصده انتقا ده، نایتروجن هم شل فیصده دی، فاسفورس هم شل دی او پوتاشیم هم شل فیصده دی. هم کمه بې نظمي رامنځته کوي. او بیا دوی ته د خپلو کښتونو باغونو اړوند د عمر مطابق، د کښت مطابق، د حاصلاتو مطابق او د تیرې تاریخچې مطابق د مځکو هغه غذایي موادو اندازه نه معلومیږي چې په کومه اندازه څه رقم او څو وارې دغه کودونه یا غذایي مواد ورکول شي. ولې د دې ټوله کارونه اټکلي دي او آن موږ ته خو بزګر زیاته کله چې دوی د خپلو باغونو
مننه احمدی صاحب له جامع معلوماتو نه وړاندې خبرونه کې د موږ مخاطبانو پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو. خو تر کرستاسو اجازه وي یو اعلان خبرو، بیرته راځو راګرځو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اړیدونکو، تاسو د ژوند رنگونه اونیز خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د زراعت ستونزو د حل په لارو چارو له انجینر مسعود شاه احمدی صاحب د زراعت پخوانی استاد سره غږیږو. استاد، ما تاسو خبرو ته معلوماتو ته په غور غوږ نیولی وو. تاسو وفرمایل چې کچیر نباتاتو ته یا ونو ته ډیر اوبه هم ورکړل سي تاوان کوي او که کمی هم تاوان کوي. وروسته زما پوښتنه دا ده چې مثلا درې نباتات واخلو، غنم، اوربشې یا د انګورو تاکونه، دغه هر یو په کوم وخت کې څومره اوبه غواړي استاد؟
د اوبو اندازې هیڅوک تخمینی نه شي ویلی د کښتونو دپاره، ځکه د مځکو او د خاورو کیفیت فرق کوي. په دې کې موږ تل چې لوم خاورې لرو، سینډي لوم لرو او کلی لوم لرو، چې هغه مختلفې اندازې سره اوبه جذبوي. نو دا که چیرې موږ ژور ځو، باید د هر مځکې ټیسټ وسي، د مځکې یا د خاورې هغه ذرات باید معلوم شي، بیا د اوبو اندازه ورته تعینېږي چې څومره اوبه باید ورکول شي. خو موږ کروندګرو ته یو اسانه لار ورښیي، کله چې دوی کښت اوبه ورکړي، بیا باید هغه تر څو ورځو پورې هره ورځ ګوري. په دغه خاوره باید په مټ کې راواخلي، شی ټینګه مټ کې، چې کله دغه لاس لکې خاوره کچیرې مټ پاتې سوله، نو په دې صورت کې مځکه اوبه نه غواړي، هغه اوبه لري. او کچیرې د خاوره ورژېدله، دوی باید پوه شي چې په څوارمه ورځ باید زه اوبه ورکړم. نو دا دی د اولې پلا تجربه لپاره، چې ډېره اسانه تجربه ده او هر څوک یې کولی شي. د یوې څخه تر پنځه ورځو پورې، حتی د مځکې په لس ورځو کې دا خپله نتیجه معلوموي چې کروندګر یې کولی شي په اسانۍ سره په خپلو کښتونو کې معلومه کړي. هغه د اوبو اندازه چې ده هغه په دغه طریقه ډېر اسانه معلومېږي او هر څوک کولی شي. په دې خاطر مې دا طریقه بیان کړله چې هر څوک کولی شي د دې څخه اسانه استفاده وکړي.
ډېر عالي ډېر عالي استاده. داسې خو نه کېږي چې مثلا که چېرې سړی یو نبات وګوري وویني چې پاڼې مړاوې دي، پاڼې ژېړې دي، نو د فتن د تګې دی یا باید ژر اوبه ورته ورسول سي، دا یې نښه ده کېدای سي که نه؟
هغه علایم معلومېږي. دلته فیزیولوژي د نباتاتو عموما هغه چا ته معلومېږي چې هغه مسلکي یې. که چیرې دغه مړاوي کېدل د اوبو څخه وي، خو هغه ته د اوبو توصیه کېږي، او که چیرې د غذایي مواد څخه وي، غذایي مواد ورته توصیه کېږي، او هغه هم داسې په مرتب ډول سره داسې ژر باید ور نه کول شي. او که چیرې دا مړاوي کېدل د امراض یا آفات څخه وي، هغه علایم فوراً تر هغه بوټي معلومېږي. نو مسلکي شخص هېڅکله دقیق انداز نه ورته وایي چې دا ټوله مشکل د اوبو څخه دی، ولې هغه باید معلوم شي چې مشکل څه شی دی، تشخیص وسي، بیا باید هغه شی ورته توصیه شي.
مننه. او د انګورو تاکونه چې د افغانستان په جنوب غرب کې قندار، هلمند او دې سیمو کې ځانګړي نوم لري او ډېر مشهور دي او ښه کیفیت لري، څومره اوبه غواړي، څومره پاملرنه غواړي، غواړو بزګران او باغداران په پیپوسي؟
د اوبو یو اسانه طریقه موږ کروندګرو ته ښیو. تر ټولو اساسي اوبه چې دي هغه د سهار د لمانځه څخه وروسته بیا تر دغه لس بجو پورې دی کولی شي چې خپلو تاکانو ته یا باغونو ته اوبه ورکړي. او دوهم د ورځې په جریان کې کله چې دغه ګرمي تیریږي، د دوه بجې نیولې بیا تر مازدیګره پورې دی کولی شي په دغه وخت کې خپل بوټو باور کې چې دغه دواغه اساسي وختونه دي چې باید دوی ورته متوجه شي، ولې بدبختانه زیاتره کروندګر کوشش کوي چې د سهار د لس بجو څخه اوبه ور شروع کړي، بیا د غرمې تر دوو بجو درو بجو پورې، چې دا هغه زهري وخت دی او په دا وخت کې زیاتره وخت امراض او آفات هم ډېره شدید حمله کوي، او زیاتره توګه امراض ډېر شدید حمله کوي. او بل دغه د لمر ګرمایشت یا کله چې هغه تودوخه رامنځته کېږي، هغه د پر د اوبو مستقیمه لګیږي او اوبه ډېرې ګرموي، چې دا خپله د بوټو په تخریب کې مثبت رول لري. نو کوشش باید وشي چې اوبه په هغه طریقه ورکول شي چې هغه مسلکي وي، لکه د سهار وختي او د ماپښین طریقه. او بل دغه تر څنګ د اوبو اندازه باید دوی ته معلومه وي، لکه مخکې چې ما وویل چې دوی باید خپله د خپل کښت اندازه د اوبو معلومه کړي چې په درېمه ورځ، په پنځمه ورځ یا په لسمه ورځ اوبه غواړي. او د اوبو د ورکولو د موسمونو مطابق زه ځینې لارښوونې دوی ته کوم. که چیرې په پسرلي کې، د پسرلي په اولنۍ درې میاشت کې د دوی کښت په لس ورځو کې اوبه غواړي، بیا باید کله چې هلته دوبی رانوی کېږي، په دا وخت کې باید دوی درې ورځې دا د اوبو تقسیم اوقات رانږدې کړي، د دوو څخه تر درو ورځو پورې. په اوو ورځو کې که چیرې شدیده تله رامنځته کېږي، لکه د الو تله او کوچنۍ تله چې ورته وایي، په دغه وختونو کې بیا دوی کولی شي دغه د اوبو تقسیم اوقات حتی پنځمې ورځې ته راولي، یعنی سم نیمای هغه وخت ور نیمای کې، او تقسیم اوقات کې ور نیمای کې بیا اوبه کښت ته ورکړي. په دغه صورت کې د دوی څخه هېڅکله نه په حاصلات کې کمښت راځي، نه میوې ته تخریب پېښېږي، او نه هم د دوی تاکان کمزوري کېږي. نو کوشش باید وشي چې په تدریجي ډول د خپل باغ او کښت ته څارنه وکړي، او د اوبو طریقه ورته منظمه کړي، نو په هغه صورت کې د دوی حاصلات په ډېر منظم او ښه حاصلات به وي. او خاصتا دغه د غورې نیولو څخه وروسته په دغه وختو کې د دوی په تیزابي حالت کې دا میوې بیا چې کله دوی شکري حالت ته بدلېږي یا خوږوالي ته ځي، په دغه وختونو کې زیات اوبو ته اړتیا لري. هلته پاڼې هم ډېر تبخیر کوي او شدید لمر او تودوخه هم موجوده وي، نو دوی باید کوشش وکړي چې اوبه یې منظم یا پر وخت ورکړي، او هغه اندازه چې اوبه ته اړتیا وي هغه باید ورکول شي.
ډیره ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو د یوناما په ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د زراعتي حاصلاتو د کموالي عمده علتونه یوه وچکالي ده، بل دا چې تخریب ده د زراعتي ځمکو. دغه دوه عوامل سره ورته دي که څنګه؟ وچکالي خو عامه ده اوس په نړۍ کې، د بارانونو وخت تغیر کړی ده او د واورو د ورېدو وخت تغیر کړی دی. د زراعتي ځمکه تخریب حق لکه وضاحت ورکړي استاد، یعنی څه معنی؟ زراعتي ځمکه کمیږي، بیدیا پیره ځي، جای نیسي، خاورې دوړې راځي په زراعتي ځمکو باندې پریوزي، په مرور د زمان هغه د زراعتي ځمکې هغه لایر یا هغه طبقه چې ده هغه لاندې کېږي، که ودې عقله ووایي استاد؟
دغه د وچکالی سیستم چې دی دا په افغانستان کې ډېر چټک روان دی. حتی موږ کله کله ځینې کروندګرو او هغه د ولسوالۍ مشرانو ته به مو ویل چې تاسو کوشش وکړئ چې د اوبو د زیاتو برمو وهلو څخه ډډه وکړئ. د هغه پر ځای تاسو ډرپ سیستم ته توجه وکړئ چې هغه په ټوله نړۍ کاریږي او حتی تاسو کولی شئ په درې انچ اوبو یا په دوه انچ اوبو باندې شل جریبه ځمکه خړوبه کوي. ولې دی د هر پنځو جریبه دپاره یوه څلور انچه برمه والي چې هغه زیاتې اوبه مصرفوي د اوبو اصراف یې زیات دی چې دا خپله دغه وچکالۍ ته لمن وهي او زیاتره د اوبو کمښت رامنځته کوي. او د مځکې تخریب په مسلکي توګه د دې مطلب دا دی چې کروندګر مو هیڅ د مځکو د استعمال سره نه پوهېږي. اوس مثلا که یو چاته نوې مځکه په لاس ورکړي چې دا ته د پنځو کال دپاره وکړه دوی د هغه شمه ورکاږي، یعنې مسلسل کښتونه پر کوي. ولې دوی ته د مځکې د غذایي موادو هغه اندازې او طریقې نه معلومېږي چې دا مځکه په کال کې څونه غذایي مواد ته اړتیا لري او کم کم غذایي مواد باید زه ورکړم. د دې عضوي مواد کمه دي، کمپوست باید څونه ورکول شي، ریګي مواد دې ته ریګي خاوره باید څونه ورکول شي، یا دا کومه خاوره د پته طریقه باید استعمال شي او کم کښتونه باید پکې وشي. ولې دې مسلسل داسې ځکه موجود دي چې خلک مسلسل مثلا درې کاله څلور کاله غنم پر کړي او غنم هغه بوټي دي چې شپاړس عناصر د ځکه په یو پلا مصرفوي او کله چې دا شپاړس عناصر مصرف کړي په هغه کې بیا نور کښتونه شاسلات نور کوي ځکه د ځکه چې مخه تلې وي. بیا دلته یو بل غټه بدبختي دا ده چې کله غنم وکرل چې دا غټ کورسته دستي ریحان یا جوار هم کرل کیږي یا پمبو ورسره کرل کیږي چې دا خپل زیات مصرف لري او د ځکه ته هیڅ استراحت مرحله نه ورکول کیږي. موږ د دې لپاره د کراپ روټیشن ترتیب لرو یا کرنی سناو. مثلا که څه کال ته غنم کرے پر کال باید پر دې غنم و نه کرل شي، پر دې باید پیاز یا بل شی وکرل شي. کبل کال پیاز پرو کرل شي، باید دوام کال بیا پیاز و نه کرل شي، بل شی باید لوبیا یو بل څه وکرل شي. یعنی هغه د بوټو خواص په کتو سره باید بوټي تغیر شي. بیا د دې د عناصرو په مصرف کې کمښت راځي او د مځکه نه تخریبیږي. او دلته کچیری څوک وغواړي چې بیرته مځکه هغه اولنی حالت راولي یا بیرته د تخریب راوګرځي نو د دې څخه زیات مصارف غواړي او هغه د کروندګرو په وسه نه وي پر نو دوی بیا یو داسې اصطلاح لري چې دا مځکه نوره خرابه ده، کښت نه کوي، تورې پرېږدي چې بیا پر هغه په کلونه کلونه کښتونه څوک نه کوي. یو مسلکي کبر پیښ هغه بیرته آبادوي سمیي مصارف کوي بیا کښتونه پر شروع کوي. لیکن غیر مسلکي کسانو څخه د ځمکې خرابې شي، تخریب شي، د ځمکې زراعت یې خراب شي او د هغه تر څنګ د ځمکې هغه حتی د کلبې طریقې له دې په سمې نه معلومېږي نو په دغه صورت کې د ځمکې مطلق شمور وکاږي او دغه ځمکه خرابه کړي نو د حاصلات وړ نه یي. او که څوک حاصلات هم یو شی پر کړي حاصلات پرې ډېر کم وي، مثلا مخکې لس پرواره یا پنځه تنه یا لس تنه حاصل ورکوي، د هغه پنځه چنده کم حاصل به په راتلونکي کې د تور کوي چې دا ډېر منفي اثر لري په دې باندې.
ډیره ډیره مننه استاد. ما اوریدلی وو چې کچیرې په ځمکه باندې شپشته یا رشقه او شفتله وکرل سي هغه عناصر چې په مخکینی کښت کې ترې اخیستل سوي وو هغه ترمیم کوي، هغه جبران کوي، دا خبره درسته ده؟
هغه د نایتروجن مطابق چې دغه سپینه سره موږ ورته وایو د شپش په خپل رشتو کې یو قسم غوټۍ لري، دا چې غوټي ډول جوړښتون لري چې په هغه کې د نایتروجن په زیات اندازه ذخیره کوي او د ځمکې ته جذبوي چې دغه هم ځکه ډېره مثبته نتیجه اخلي. ولې ټول عناصر د ځمکې نه صرف را کولای او بل د شپشتې یو خواص دا دي چې شپشتې څو کلنې دي، یعنی که چیرې دی د غنم وروسته د سپې شپشتې وکړي دی مجبوره دی دوه درې کاله به دا شپشته پر مځکه پرېږدي بیا هم ځکه سمه پاتېږي. ولې داسې نه شي کولای چې د یو کال لپاره شپشت وکړي ځکه شپشت تخم هم ګران دی او د هغه کښت هم ګران دی. بیا چې دی ضرورت ورته ول نه لري په هغه صورت کې کله چې ټوله شپشت نه شي کرلی یا شوتل نه شي کرلی، هغه څوک یې کرلی شي چې هغه حیوانانو سره ولري مالداري ولري هغه کولی شي چې د شپشت د کښت هم استفاده وکړي. ولې اصول یې دا دي چې دوه کاله تر درې کاله باید ځمکه پرېښول شي چې هغه په ځمکه کې د غذایي موادو یو قسم ذخیره پاتېږي او د استراحت مرحله ورته ویل کېږي چې مثلا دی د نورو هغه زیات مصرفو بوټو څخه راګرځي، یوازې شپې څخه پکښې کوي. نو په دغه صورت کې یو څه ګټمن تمامېږي، ولې د یوه کال لپاره فایده نه کوي.
ډېره ډېره مننه استاده. بله پوښتنه دا ده، که چیرې د شاتو د مچیو نه کار واخیستل سي، د زراعتي ځمکو تر څنګ فارمونو ته اجازه ورکړل سي، فکر نه کوئ چې دا به مؤثر وي او حاصلات به زیات کړای سي؟ ځکه اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې حاصلات رپورټ ورکړل شوی په داسې حال کې 50% کم سوي دي چې نفوس زیاتېږي، یعنی نفوس مخ په زیاتېدو دی او ویره دی قحطی ده. نو څه فکر کوئ چې کومچی فارمونه د زمبورداری د زراعتي ځمکو تر څنګ زموږ بزګران په دې پوه کړی سي چې دا ګټور دي، نو څومره به مؤثر وي استاد؟
د شاتو په برخه کې زه خپله اساسي کار کوم، د شاتو تجار هم یم. نو ما ته معلومیږي د شاتو مچۍ چې دا یوازې د ګردابشانۍ لپاره یا د پولینیشن لپاره مهمې دي، ولې د حاصلات په زیاتوالي کې نور دوی مثبت رول نه لري. هغه په هغه صورت کې دوی رول لري چې کله یو باغ یا دغه کښت باغ یا هم ځینې درختې چې هغه ګلان زیات کوي، ولې ګردابشانۍ په خپله صورت نه نیسي؟ نو په هغه صورت کې مچۍ د دوی لپاره ګټورې، ولې د عمومي کښتو لپاره مچۍ مهمې نه دي او نه مچۍ دونه ګټه ورته رسولی شي؟ دوی خو ځکه حاصل خیزه کولی نه سي، نه د ځمکې عناصر اضافه کولی شي، نه زمځکی وچکالی ور کمولای شي، او نه هم د دې امراض او آفات ور کنټرولولای شي. مچی یوازې د ګل په ګردابشانۍ کې مثبت رول لري چې هغه هر څو کولای شي په خپل باغ کې باید یو 50 صندوقه ولا 100 صندوقه مچی ولري. خو ولې بدبختانه په افغانستان کې خاصا په جنوبي غرب ځون کې څوک د مچی پالن او روزل هم په دې خطر نه سي کولای چې دلته د وفاشي زیات کیږي. د افاتو د وفاشي بيخي زیات کیږي. دلته داسې دواوي کاریږي چې هغه مثلا ځینې باغونه کې آتا هفته په هفته حشره پوش یا انسیکسایډ کاریږي چې دا خپله مچۍ په اسانۍ سره وژني، او هغه فارمداران چې دلته مچۍ ورته راوړي هغه زیانمن کیږي. نو ښه خبره دا ده چې دلته د بیولوژیکي کنټرول ښه کار واخیستل شي، څو کیمیکل زیات کار نه کې، په هغه صورت کې مچۍ مثبت رول لري او هغه هم په ګردابشانۍ کې د ځمکې په حاصلاتو په حاصلخیزۍ کې نور کار نه شي کولی.
ډېره مننه استاد. تخنیکي همکار مې راته وایي چې یو ګران اوریدونکي په خط کې دی، که ستاسو اجازه وي استاد روابي خلو نه غواړو چې ډېر منتظر پاتې سي، اوس هم منتظر پاتې سوی دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. ژوند رنګونه خبرونه له ازادي راډیو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خدمت کې دی. مهرباني وکړئ. فکر کوم تخنیکي ستونزه لرو، غږ مو نه اوریدل کیږي، بیا بیا واخلو. مخکې زمونږ ګرانو اوریدونکو مخاطبانو موږ ته پوښتنې پرېښي دي استاده، د دوی پوښتنې به واورو او تبصرې هم.
السلام علیکم. وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې لشي پیرزوینې، په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته شراغلاس وایم. خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي. د چې زموږ په علاقه چې کوم مې اوبه دي یا څهان دي، د هغه اوبه تروې دي یا ځینې د ترخې دي، نو څنګه کولای شو چې په دا تروو یا ترخو اوبه ښه حاصلات لاسته راوړو؟ مثلا کم کښتونه وکړو، کم بوټي وکړو، مثلا د دغه تروو ترخو اوبو سره کم تخمونه جوړ دي چې باید وکرل سي؟ د مثال په توګه پوندانه ده باید وکرل سي، نور وکرل سي؟ نو داسې که ځینې زراعتي تخمونه راته وښیي چې دغه تخمونه باید په دغه تروو او ترخو اوبو وکرل سي، ډېر به خوشحاله سو.
احمدی صاحب، زموږ ګران بل ګران اوریدونکی رخصو په ټلیفون باندې، دوی به هم راواخلو، بیا به دواړو ته تاسو توصیه ولرئ. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مهرباني، مایکروفون په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او دې خبر خپرونې میلمه ته وړاندې کوم. د دې
وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې؟ ځان معرفي کوي.
حق شهاب خبرې کوم، ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. تاسو سره مایکرو کوم
مقطع وصل شو، بیرمنی وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. ګران اوریدونکو،
د میلمنه دا پوښتنه چې موږ څنګه کولای شو په اوس وخت کې د ځمکې لاندې زما پوښتنه په دې ډول و، د ګران استاد محترم نه، چې موږ څنګه کولای شو د ځمکې لاندې اوبه مدیریت کړو په اوس وخت کې.
مننه مننه، پوښتنه مو واخیستله. استاد احمدی، یو ورور له کندهار تماس نیولی و، دا بل ورور له ننګرهار. لومړی ورور مهرباني، مهرباني.
هغه ورور چې د کندهار د فکر کوم سوالی تماس نیولی و، هغه ورور ته زه دا جواب ورکوم چې په تر اوبو کې عموما کښتونه نه کېږي. هر څوک چې په خپل مځک کې تروی اوبه لري، هغه باندې لومړی دی کښت نه کوي. د اوبه په اصلاح کې باید مهم اقدامات وکړي. تر ټولو اساسي او اسانه طریقه د تروو اوبو د اصلاح لپاره دا ده چې دغه اوبه به د برمیز خدۍ راباسي، یو خټین اواز به دی ورته جوړوي یا خاورین اواز. کله چې په هغه اواز کې حتی ځینې د فلټر طریقې هم څه چې هغه غټ کاڼي یا ځینې داسې مواد ورته اچول کېږي چې دغه د مالګې هغه پیتجي چې دغه باید لاندې رسوب وکړي، سربیره نه اوبه چې هغه د لمر انرژي پر تبتیږي ورسره جمع کېږي، بیا دغه اوبه دی کولی شي پر کښت کې استعمال کړي. ولې مستقیم د برمیز څخه د تروو اوبو را ایستل او په کښت کې استفاده کول، هغه چې هر څومره مقاوم بوټی وي وده نشي ورسره کولی او حاصلات دوی ته نشي ورکولی. ولې یوازې د بوټو ژوندي پاتې کېدل مهم نه دي، د حاصلاتو اخیستل هم مهم دي. او بل د کښتونو اړوند د کښتونو تخمونه چې دي هغه ډېر نازک دي، په تروو اوبو کې مطلق وده نشي کولی. یو ځینې بوټي اوس لکه انار دي تر نه پی ایچ پورې، یعنی تر نه پی ایچ پورې چې تروی اوبه یې په هغو اوبو کې انار ګزاره کولی شي، ولې ښه حاصلات نشي ورکولی. زیتون دي ګزاره کولی شي، کله کله شفتل و شپشته ګزاره کولی شي، لیکن هر څه بیا ګزاره نشي پکښې کولی. په دې باید کوشش وکړي چې د اوبو لپاره خټین اوزونه جوړ کړي، او که چیرې مځکې تروی اوبه یې خوږې یې دغه لپاره دی کولی شي چې د مځکې لیچنګ یا پریولل ترسره کړي. لیچنګ یا پریولل دا معنا لري چې په مځکه کې اوبه دی ډنډې دروي، بیا شاوخوا د مځکې جر ورته کاږي. دا جر به یو نیم متر یا دوه متره ژور وي، د لښتې په شکل شاوخوا ورته چل کېږي، بیا شاوخوا پر دا مځکه پنډل راګرځول کېږي، اوبه ورکول کېږي. کله چې هغه اوبه په مځکې جذبېږي، لاندې د سوریو په طریقه سره خپل سوری کوي، دغه جرونو ته اوبه وځي او هغه اوبه بیا د ځمکې کریستل شي چې په دې کې د ځمکې لیچنګ رامنځته کېږي، حتی غذایي مواد هم ځینې پرل کېږي. وروسته بیا دوی کولی شي چې په هغه کې حیواني سرې یا کمپوست اضافه کړي او دغه څخه د کښتونو کار واخلي. دا د کندهار د ورور جواب و. او د جلال آباد ورور ته به ووایو چې د ځمکې لاندې د اوبو ذخیره باید څنګه ترسره کړو. په اوس سیزنو کې یا په اوس وختونو کې موږ تاسو نشو کولی چې اوبه نورې ذخیره کړو، ځکه بارانونه نشته او رښتونه نشته، نو اوبه موږ د کومې خوا ذخیره کوو؟ په اوس وختونو کې ټوله کسان یا هغه کروندګر یا بزګر چې دي، هغه کوشش کوي چې د مځکې لاندې اوبه لار وباسي او مصرف یې کړي. د مځکې لاندې د اوبو ذخیره کول په ژمي کې او د اورښتونو په موسمونو کې ترسره کېږي، چې په دې کې چک ډیمونه شامل دي. باید په ولسوالۍ کې چک ډیمونه ورته جوړ شي. په ښار کې هغه زړې برمې یا تان چې په کورونو کې موجود دي، د هغو سر ته باید جالۍ ورکول شي. جالۍ سیستم د سرای کمې اوبه چې دي، دا باید ټول هغه زاړه څا یا برمې ته چې وچه شوې ده هغه ته باید ورلسي چې هلته اوبه مځکې ته ځي. مځکې شکم ته دا که د هر ولایت په هر کور کې داسې یو برمې یا څا موجود وي چې د باران اوبه ورته ورلویږي او هلته ذخیره کېږي. د مځکې په ریچارج یا بیا د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. او بل تر ټولو اسان طریقه یې دا ده که دولت او عام خلک په ګډه سره د خپل کلی یا ولسوالۍ شاوخوا ژور تان وکیندي او غوته یو خاص سرپوښنه چې د جالیدار سرپوښنه یې هغه ورته ورکول شي او بیا دغه د باران اوبه ورته راځي هلته ذخیره کیږي. دا هم د مځکې په ریچارج یا په د اوبو په ذخیره کولو کې مثبت رول لري. ولې متاسفانه زموږ په ولسوالۍ کې اوس هم هر ورځ خبر نشریږي چې برمې ته کوچنۍ لوېدلی دی، ښځه لوېدلې ده، نارینه لوېدلی دی چې هغه خپل دغه غټه ستونزه رامنځته کوي. نو زه نه پوهېږم چې دغه عمل به کله ترته رسي، دغه د برمو سرونه به کله پټ شي او دغسې چکټیمونه سان یا غټې کنجې به څه وخت وکیندل شي چې په هغه کې اوبه ذخیره شي. که چیرې موږ تاسې د اوبو په سپما کې مثبت رول ونه لرو، د زیات اوبو د استعمال پر ځای کمې اوبه استعمال نه کړو، هېڅکله موږ نه شو کولای چې اوبه ذخیره کړو. ان په کورونو کې زیاتره خلک زیاتې اوبه مصرفوي. د یو او دسته لپاره مثلا تقریبا 40 لیټر اوبه مصرفېږي، د غاښ پرېولو دپاره 5 لیټر 10 لیټر اوبه مصرفېږي، د ځان پرېولو دپاره 40 لیټر 30 لیټر اوبه مصرفېږي. نو د اوبو سپما چې دغه په انسانانو پورې اړه لري، هر انسان باید کوشش وکړي چې خپله اوبه وسپموي او نورو ته هم توصیه وکړي. او په کښتونو باغونو کې تر ټولو اساسي طریقه چې ده هغه په اوسني وخت کې هم کښتونه په ډرپ سیستم کېږي، هم باغونه په ډرپ سیستم جوړېږي چې هغه په ډېرو کمو اوبو سره روزل کېږي. د دې پر ځای چې موږ زیاتې برمې ووهو، باید په یوه برمه باندې 15 تجربه مځکه د جیب سیستم د لارې ورځو. او په جلال آباد کې د جیب سیستم ډېر مخ پر وځ روان دی او هلته زموږ یو بل همکار انجینر صاحب عزیز سیدی هلته بیخي زیات فعالیت کوي د جیب سیستم اړوند او خلکو ته زیاته توصیه کوي او عملا کار هم پکې کوي چې ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ده او کروندګر ډېر تشویق شوي دي په دې برخه کې.
ډیر مننه استاد له جامع معلوماتو څخه. موږ دا یو کې چې موږ د وګرانو اوریدونکو د خپل پوښتنو جواب اوریدلی وي. استاد که اجازه وي یو پیغام نشرو، یو اعلان راګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
استاد څو کسو نور مخاطبانو او اوریدونکو هم پیغامونه را لګلی دي او ری ګورو ته څه پوښتنه لري.
سلامونه، زه عزت الله پټانم د روزګان ولایت څخه. د زراعت کرنیز حاصلات نسبتا د پخوا په پرتله 50% راکښته شوی دي، ځکه چې لوی لامل یې اوبه دي او وچکالي ده. او دا واضح خبره ده چې کښت په اوبو سره وده کوي. دوهم علت یې د کوډ یا هم د انبارو د قیمت لوړوالی دي، چې د پخوا په پرتله د انبارو قیمت 3 چنده سوی دی. نو د بزګرانو د وسط توانایي د همدې کور د رانیولو نه لري. درېم علت یې بیکیفیته دواوې دي. شرکتونه یې خپل سوداګري پر کوي او بیکیفیته شی بازار ته وړاندې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو او ټولو درنو محترمینو ته سلام وي. زه نعمت الله د هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ په زراعتي کښتو کې سږ کال کې ډېر کمښت راغلی دی، یعنې په 100% کې 50% کم شوی دی. یعنې پخوا چې به یوې باوړۍ 25 خرواره غنم کوله، هغه سږ کال په 12-12.5 خرواره باندې درېدلې دي. نو بله ارزو مې دغه ده، اوس که څوک موږ سره مثال خبره د مرسته کېږي، نو زما دغه پیغام باید تر هغو پورې ورسېږي چې ستړی خوار او غریب په دا دستو کې ډېر سته، بې حده بې اندازې ډېر دي. کمې مرستې چې راووځي هغه اوس هم په اوس وخت کې د خوارو تر غریبه پورې نه ورسېږي.
احمدی صاحب عزت الله پټان له اروزګان تماس نیولی وو، پیام یې پرېښی وو، او نعمت الله له هلمند دواړو اتفاق نظر درلودی چې سږ کال د دوی حاصلات کم شوي دي. تاسو څه سپارښتنه ورته کوئ؟ مهرباني وکړئ استاد.
عزت الله پټان ورته چې د اروزګان څخه تماس نیولی وو، د هم دایدا کوله چې پښتنه کې د حاصلات کم شوي دي. او د دریم دا یاد کړل یو د اوبو کمښت دی بل د کود ګرانښت یا کیمیاوي سر ګرانښت دی بل د کیفیت دواوی دی دا درې سره خبرې پر ځای دي د اوبو کمښت په صورت یو ممکن په ټول افغانستان کې موجود دی او د مخکې مو ویل چې کروندګر باید د دې په استعمال کې ډېر احتیاط وکړي او کوشش وکړي چې خپل کښتونه په ډېر سیستم واړوي او دوهم د کود ګرانښت خپل په کروندګر پورې اړه لري اوس ما درته ویل چې په افغانستان کې یوازې تور او سپینه سره زیاته کاریږي او پر دې باندې ځینې تجاران د زیاتې پیسې ګټي ان په ډېر ټیټ قیمت دا کودونه راوړي او اکثریت کودونه بې کیفیت هم وي او هغه کودونه چې باید مخکې راوړل کېدل هغه اوس نه راوړل کېږي نو دوی چې په کم نیت او عقیده سره کودونه کښتونه ته وړي هغه هغسې کار نه ورته کوي او بل دوی د مسلکي کسان سره هیڅ مشوره نه کوي او نه د مسلکي کس په هدایت سره ځینې کیمیاوي سرې چې هغه ډېر مفید وي او عصري سرې لکه انپیکا کودونه چې په مختلفو فیصدۍ سره موجود دي مایکرو ایلیمنټس دي مایکرو موجود توای او ځینې نور مختلف امینو اسیدونه دي د قوت توای مختلف تولو سره دي چې هغه مختلفه کمپنۍ د دغه تولید نوم بیا فرق کوي چې په هغه کې زیات لګښت او کم لګښت عناصر موجود دي چې مخکې مثلا پر یو کښت باندې پر یو جریب 2000 افغانۍ مثلا راتلې اوس کولای شي چې د مسلکي سړي سره مشوره وکړي پر یو جریب 3500 افغانۍ مصرف راځي چې هغه د دې پر اصلاتو ډېر مثبت رول لري او کښتونه یې شاسلات ورکولای شي او بل د کیفیت دوا او استعمال تر ټولو غټ عمده من چې دی هغه د بزګرانو د سواد نه لرل دي د کیفیت دواوی عموما ما تل پر دې خبرې کړې چې په افغانستان کې د کیفیت دواوی د بزګرو د سواد نه درلودلو په خاطر ورکول کیږي او دلته پروژې زیات او په دې کې ګټه هم د دکاندارانو زیاته ده ځکه کروندګر په تاریخ نه پیژي د دوا په کمپنۍ نه پیژي په کیفیت د دوا نه پیژي په پیسې نه پیژي چې څونه پیسې ده او کوم مواد پکې کې دي هتا دې ته په مختلفو نومانو سره دغه دواوی ورکول کیږي چې اوس بيخي جالب نومانی او پیښې دي د ټانک په نامه سره د راکټ په نامه سره د مختلفو نومانو څخه دې استفاده کوي چې کروندګر هم دغه نوم واوري کوشش کوي چې هغه شی کار تیزه کړي وای وای دا ډېر قوت لري دا شی ولې موږ چې په دې وګورو هغه ډېر ټیټ پیسې دي ان د سایپرمیترن په نامه سره یو حشره کوش راځي چې هغه عموما د چنجي د وجلو د فارش شکار کوي د کمپنی اصلي جنس چې راځي هغه په 30 پیسې د کې راځي ولې ځینې تجارانو په 30 پیسې د کې جوړ کړي دي کروندګر ته ورکوي او شکه به چې مر کوي کروندګر دا په پیسې نه پیږي استعمال یې کوي ته جوړ نه کې دا غوښ نور مختلفې دواوې دي چې زده ټول دواو نمان ځکه نه سم یادولای چې بیا به تجارت مستقیما دا وایي چې دا د مشتخار وولو خدا ډېر غټه بدبختی ده چې تجارت دې ته توجه نه کوي د خپل پیسو ګټ ته حساب کوي او بزګر هم بیچاره ورځ تر بلې خوارېږي او باندې خپل سیواتو توجه نه کوي زه تل ورته وایم چې تاسو کې دواد ولری پراتنین چې د خپل کشران مکتب ته ولېږي یو ځای ولېږي چې په څه پوسی او ستاسو لپاره غوښ لاس دی نو دا ستونزه موجوده دي او د نعمت الله ورور د هلمند څخه چې ول د اصلات کمښت دی بالکل د اقلیم بدلون د اوبو کمښت او د نورو ستونزو چې هغه مثلا پر وخت د کوټ نه استعمال دی یا سمه طریقه باندې نه استعمال دی نو هغه مختلف ستونزې رامنځته کوي او هغه د مرسته موضوع چې دا ویل اغه کېدل چې په دې ساحه کې لاس ته موجودي
مننه ډېر استاد څلور نور ګران اوریدونکو هم دي موږ ته پیغامونه پرې کړي غواړو په نوبت دوه واورو استاد او تاسو خپل لارښوونه ورته ولرې
السلام علیکم زه حجی محمد قاسم د فراز ولایت د بالا بلوک ته ولس ولی ستف تاسو سره مخاطب یم دا کومه د بچي ملګرو ملتو وړاندې کړی ده چې سږ کال حاصلات نیم په نیمه کم شوي دي دا موږ په 100% کې تاییدوو او تر نیم لا هم ډېر کم شوي دي سږ کال بیخي ډېر حاصلات کم شوي دي دا د دغه ګل او په وخت کې چې کوم غنم دانه ورولېدل وږې یې وایسته ده په دغه چیم کې یوار یخ سو بیا ګرمي سوه نو چې دغه وجه څخه نه یې حاصلات کم سوه او په دې پسرلی کې په فا بارانونه ډیر کېدل سږ کال بارانونه هم ونسوه نو چې دغه بارانو د وجه څخه نیوه او کله دغه ګرمۍ او د یخ د وجه څخه نیوه
نو اقتصاد د خلکو ورس په ورس سره کمزوری کیږي. نو زه هیله لرم چې د زراعت مسؤلین و دې دغه ته ډېر متوجه شي، او زموږ کم تجاران وړونه چلي چې د ایران څخه یا د چین څخه ني کومې دواګانې راوړي هغه ډېر بې کیفیته دي، پر دې غنمو باندې چې موږ یې پاشو هغه و دې غنمو ته تاوان رسوي خو وښو ته یې تاوان نه رسوي.
نوم یې زولا عزیزه دي، د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غواړم د کرهنې په اړه باندې ستاسو سره یو نظریه شریک کړم. د افغانستان ځمکې د کرکیل لپاره یو غوره جوګه دي او ډېرې مناسبې او په زړه پورې اوبه لري چې دا د کرکیل لپاره مناسبې دي او ډېرې ښې دي. متاسفانه په تعصبانه شکل باندې باید وویل سي چې په افغانستان کې زیات خلک د کرهنې په اصولو او د هغو په چارو باندې نه پوهېږي او په سمه توګه خپله کرهنه سرته نسي رسولی، چون دوی د لارو چارو سره نه دي بلد او مربوطه کومې دواوې چې دي د کوم مرض دپاره چې دي دوی یې په بل نامه باندې استعمال کړي، چې دا هم د کښت خرابوالی او یا هم له منځه تللو سبب ګرځي. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر دا ده چې زموږ خلک د کرهنې سره بلد سي او دوی به یوه ښه کرکیله ولري. او بل په نورو نړۍ کې اوس نورې لارې په لار باندې اچول کېږي، د مثال په ډول باندې د کرکیلې د اوبو لګولو دپاره یا هم د ځمکې د خړوبولو دپاره مختلفې طریقې دي چې په هغه سره ډېرې کمې اوبه مصرفېږي. متاسفانه چې موږ د اوبو سره هم نه یو بلد او په هغه پخوانۍ چارو باندې په هغه پخوانی رقم باندې هغه اوبه استعمالوو چې دا هم د اوبو د زیات استعمال سبب ګرځي.
استاده له فرانه له بالا بلوک ولسوالۍ نه محمد قاسم تماس نیولی و، او دغه راز عزیز الله عزیزي د قندهار له میوند د دوی د تبصرو په هکله که تاسو ورته څه ویل غواړئ مهرباني.
مننه اجي محمد قاسم د فراز چې بالا بلوک ولسوالۍ څخه تماس نیولی و، د کښت د حاصلات د کمښت خبرې کولې، او دا یادونه ما مخکې هم وکړله چې سږ کال اقلیمي بدلون ډېر رامنځته شوی دی، او آن د پسرلي په جریان کې چې کله د غنم د ودې موسم و هوا ډېره چټکه ګرمه شوله چې هغه غنم یې دې ته مجبوره کړله چې خپل وږي راوباسي او دانه پخه کړي. کله چې غنم وږي وایستل د دانې پخوالي ته رسېدل په دا وخت کې بېرته هوا یخه شوله یا سړه شول، د دوا تو لپاره بیا وروسته بیرته حرارت درجه بدلون مومي چې په هغه کې غنم زیات زیانمن شوله. دې ته موږ په زراعت کې د بوټ خطا ایستل وایو. حتی دا په نور ملکو کې په مساوي توګه د هوا بدلون شان په کښتونو کې رامنځته کوي ترڅو حاصلات دغه بوټ خطا بسي او خپل حاصلات ترلاسه کړي. ولې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او طبیعي آفت په خاطر داسې مشکل پیښ شو چې هغه د حاصلات پر کمښت ډېر مثبت لري، او د ګرمۍ او یخ حساب په دغه کې ورسره ذکر شو چې دوی ول ګرمۍ او یخ په خپل وخت نه دی راغلی بلکې بیا وخت راغلی چې خپل اقلیمي بدلون دی، او د بې کیفیته دوا واړون چې دغه ورور ویل دا بالکل حقیقت دی. بې کیفیته دوا ورځ تر بلې زیاتېږي، ولې بیا هم کنټرول یې کیږي خو ځینې کسان یې په کچار راوړي او حتی کوشش کوي چې داسې څه راوړي چې په هغه کې د دوی ګټه زیاتې او کروندګر ته پایده نه کوي. چې بیا زیاتره وخت هغه دواوې چې بې کیفیته راوړل کیږي د هغو موادو فیصدي او دا شان هم خراب شوي، اندازې کمې او زیاتې شوي چې په هغه کې زیاتره وخت حاصلات ته زیان رسېږي او د حاصلات پر کمښت مثبت رول لري. او زیاتره وخت کروندګرو ته دغه یو تربیه کوو چې تاسې کوشش وکړئ کله چې تاسې دغه واښه وژونکي یا د واښه موونکي دواوې په دبو کې کاروئ، دا هغه څخه وروسته دغه د دبې خپله پاکې پرېولئ، بیا وروسته لمر کېږدئ چې وچ شي، وروسته د هغه څخه بیا د قوت دوا یا د آفت یا د مرض دوا کاروئ. داسې مه کوئ چې تاسې په کومه ډبه کې د وښو دوا کار کړي بیا وروسته په هغه کې د قوت یا د آفت دوا کار کوي، هغه چې تاسو کله پر کښت پرې کوي نو په هغه صورت کې ستاسو کښتونه هم زیانمن کوي او حاصلات مو درکموي. او ازلا زین چې د هلمند خې تماس نیول فکر کوم د زراعت یا محصل یا فارغ وو
د کندهار د کندهار د میوند څخه تماس نیول مهرباني بله
د میوند څخه د خپل مسلکي وي او د کوشش کوي چې خپل پیغام کروندګرو ته پرېږدي او د کروندګرو بلدیت د عصري ټکنالوژي او د بخور سیستم سره چې هغه په نور نړۍ کاریږي یوازې ډریپ سیستم
فکر کوم استاد سره مو تماس پریسو تلیفوني تماس قاتسو بیا هم کوشش کوو چې وسره وصل شو د ما هم تخنیکی همکار به دو نور اوریدونکو هم موږ ته پیغامونه را لګلی دي اورې چې استاد را سره وصل شي ځواب ورته وای
السلام علیکم وپادار یم د کندهار ولایت تخت پل ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې نشي پیرزوینې په خاصه توګه بیا انجینر صاحب مسعود شاه احمدي صاحب ته ښه راغلاست وایم خبرونه کې د احمد صاحب سره یې څو پوښتنې کوم په دې هیله چې جواب یې راکړي د چې زموږ په علاقه چې کوم وبدیا صحان د هغه وب تروی دي یا زین د ترخی دي نو څنګه کولای سوچ په دا ترو یا ترخو وب ش اصلات لاس تراول مثلا کم شتونه وکړو کم بوچو وکړو مثلا دغه ترو ترخو وب سره
سلامونه په دهله ټول وروغه جوړه تر په تم خیرت وي ڈاکٹر احسان احمد مزار شریف چبلا پلس برینا سکل مخٹٹی ہوئی اندوانی کرل والے چھ سکل ہو چھ کل نسبتا خاور زائپال دا ملا حاصلم کم ہو او دغا پسنگ کو سور سا چھتے دا دہقان دا پارا بالکل مارکٹ نشتا ابل ورز میں اندوانی یا موٹر باگی و اندوانا میں پا سلور افغانے و زکتا کری وا نو خبر دغه د کنا چې مارکیټ نشته او حاصلات هم کم دي هغه بچان کې پخټه کوي کې پندونو کې مرزونه هم زیات شوي دي نو موږ پوهیش دغه دی چې د دهقان لپاره یو ښه مارکیټ برابر شي او هغه پسند کې د امراض د کنټرول لپاره یو څه د حل لارې وکتل شي او د ځمکې خاورې د غني کول لپاره د کیمیاوي سرې هغه هم ضرورت دی نو چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ مننه السلام علیکم
سلام علیکم جوړ بخیر سلام خو بانجان دی او د سینور پسلونه دی د زه خاص ولا وچی دی زیات سی دوا غیر شای مرګ له وچی دی زیات د سپرانی وچی
استاد تاسو تماس موږ سره قط سو خو خوشبختانه دوباره موږ سره وصل شوی ډاکټر صاحب احسان له بلخ نه تماس نیولی او شکایت درلودو چې خټکو او اندوانو مرض پیدا کړی او سکل حاصلات ډیر دی خو قیمت کم د بازار نه لري او د بل ګران اوردین کې چې ځان من معرفي کړی نه وای بانجان مکرل دی وچیږي کپلانډو کې دوی ته جواب وای استاد احمدی
مننه سلام تاسو د احسان صاحب په جواب کې به وایم چې یو خدای شکایت د جیس کوي چې ځواني خټکی ډیر په ټیټ قیمت سره خرڅیږي چان په څلور افغانۍ دی خرڅوي دا ځای ما واورې دی او بل څه چې تاسو نه تاسو څنګه دی چې دا خپل زیاتره وخت پر بې کیفیت دوا وو او غیر مسلکی دوا استعمال او پر وخت نه استعمال څخه عبارت دی چې زیاتره وخت موږ توصیه هر کروندګر باغوان یا کښتګر ته کوو چې تاسو کوشش وکړئ د تخم کرلو څخه نیولې یا تخم کرلو تر مخه بیا تر حاصل ټولولو پورې په خپله منظمه طریقه سره او په مسلسله توګه د کښتونو دواپاشي وروکړئ. هغه که د امراض وي که د افات وي مختلفې دواپاشۍ کېږي تر ټولو تر مخه د تخم د لړل د مرض په دوا باندې چې هغه د مرض کنټرول کوي اوس د توبکنازول په نامه سره یو قسم پنجساید یا پنجس وژونکي دي چې هغه عموما تخم ورسره معامله کېږي.
استاد
کله چې په هغه ولړل
استاد یو دقیقه وخت لرو مهرباني
و پر دواړو سترګو او دغه مرزونو کنټرول باید د وخت تر مخه ترسره شي. نو بیا زیاتره وخت کچیر هلته افت یا مرض زیات سوی دا مشکل نه حلیږي. دغه رقم بانجان چې وچیږي د بانجان د وچېدو اړوند هم زه ورته وایم چې تاسې د افات او مرز دواوی چې کاروي لومړی تشخیص وکړي چې بنجن د چیز خو چیز د چنجز خو د مرز خو د اوبو د تنګي او زیاتوالي د چیز خو چیز هغه باید تشخیص بیا ورسته دا پښو ورته واسي بیا ځنه وچه د مشکل نه پېښ
ډیره ډیره مننه زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم له ګرانو اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې موږ ته پیغامونه را لېږلي او پوښتنې مطرح کړې د ژوند رنګونه خبرونه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکې اونۍ پورې مو په مهربان خدای سپارو بریالي هوسا او صحتمند اوسئ
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لاري راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده